زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د یو ساعت خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار شفیق عیار ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام خپریږي، موضوع به یې وروسته تاسو ته وړاندې کړو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی د کازان په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون پر مهال پرون د روسیې له جګپړو چارواکو سره د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې ملا برادر د روسیې د مورودوویا جمهوریت له ولسمشر سره لیدلی دی. د بیان له مخې دا لیدنه د کازان د اقتصادي فورم په څنډه کې ترسره شوې چې پکې دواړو خواوو د کرنې، سوداګرۍ، برېښنا، صنعت او قانونو په برخو کې د همکارۍ د پراخېدو پر امکاناتو خبرې کړې دي. د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوروچک وایي د افغانستان له لارې د ترانس افغان ریل لارې سروې به د راتلونکي کال په پیل کې بشپړه شي. ښاغلی اوروچک دا خبره پرون په روسیه کې د اسلامي نړۍ په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې وکړه. هغه ویل د روسیې او ازبکستان د ریل لارې متخصصان د ترانس افغان ریل پټلۍ د جوړولو لپاره پر سروې ګډ کار کوي. تمه ده چې دا مطالعه به د 2018 کال په پیل کې چمتو شي. د ترانس افغان ترانسپورتي دهلیز به اروپایي ټولنه، روسیا، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، هند او جنوب ختیځ آسیا سره ونښلوي. ازبکستان په 2018 کال کې اعلان کړی و چې له یو شمېر هیوادونو سره یې د دې پروژې د پلي کېدو هوکړه کړې ده چې اصلي برخوالې پر ازبکستان سربېره افغانستان او پاکستان دي. د افغانستان برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د دې ادارې اجرایه رئیس چې تاجکستان ته تللی دی په دوشنبه کې څو مهمې موافقې لاسلیک کړي څو د کاسا زر د برښنا د لیږد د پروژې د تطبیق چارې ګړندۍ شي. دا هوکړه لیکونه د قزاقستان، تاجکستان، پاکستان او د افغانستان د برښنا د ملي شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوي دي. د افغانستان برښنا شرکت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دا هوکړه لیکونه به د کاسازر پروژې د پلي کېدو لپاره د رغنیزو چارو د چټکتیا او لازمو همغږیو د پیاوړتیا سبب شي. د برښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباری عمر او ورسره پلاوی د چهارشنبه په ورځ د کاسازر پروژې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته ولاړ. د غزې په ترنګه کې د بیړنیو مرستو مسؤلان وایي چې له تیرې شپې څخه تر نن سهاره پورې د اسرایلو په درنو بمباریو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس هم د غزې له شمالي دایرالبلاغ ښار څخه خبر ورکړی چې خبریالې تر نن سهاره پورې د لږ تر لږه 40 کسانو وژنه تایید کړې او د وژل شویو کسانو مړي شمیرلې دي. د اسرایلو حملې داسې مهال پراخیږي چې په خوا دا تموه چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له سفر سره به د کړکېچ ته کومه حل لاره وموندل شي. ښاغلی ټرمپ نن چې منځني ختیځ ته د سفر وروستۍ ورځ وویل په غزه کې ډیر خلک د لوږې له سخت حالت سره مخامخ دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د سولې له هغو خبرو چې ټاکل شوی د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې وشي ډېرې هیلې نه لري. روبیو پرون وویل چې د دې خبرو د پرمختګ لپاره باید د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یو بل سره وویني. هغه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته چې د ترکیې په جنوب کې ترسره شوه وویل زما په باور تر هغه وخته چې ټرمپ او پوتین دا موضوع په مستقیم ډول ونه څېړي کوم پرمختګ به رانه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید کړی ده چې هیواد باید د خبرو لپاره استانبول ته یو پلاوی واستوي، خو د مسکو له لوري د ټیټې کچې پلاوی پر استولو یې انتقاد کړی دی.
د ژوند رنګونه
پروګرام ته خراغلاست. د دې خبرونه کوربه زه احمد تکلم. په خونه یو مایندو پلارونو به په ډیر حسرت سره متل کاوه چې لوی کورنۍ به وړي شي او وړې کورنۍ به لوی شي. د ټولن پوهانو په باور دا تصور د یوې بیوزلې یا فقیر ټولنې د کورنیو د مایندو پلارونو ده، ځکه د بیوزلو مایندو پلارونو لپاره کورنۍ د بیمې حیثیت لري. د کورنیو کوچني کېدل د ښاري ژوند ځانګړنه ده او ځوانانو ته فرصت ورکوي چې خپل ځان او خپل راتلونکي له اقتصادي پلوه په پښو ودروي. په افغاني ټولنه کې لویه کورنۍ د یووالي او اتحاد نښه بلل کېږي. پلار د کورنۍ مشر پاتې کېږي. زمن چې د کورنیو اقتصادي ستنې دي. په ګټه پسې له کور، کلی، ښار یا هېواده وځي، خو د خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ډاډه وي. ورونه یو ځای کور ته ګټه راوړي، یو ځای خوري او د ټولنیزو ناخوالو او ناامنیو پر وړاندې هم یو ځای درېږي. په دې دود کې نجلۍ د پردي کور ګڼل کېږي، ځکه واده کوي او بل کور ته ځي. په ځینو کلیوالو سیمو او حتی کله ناکله په ښارونو کې د یوې کورنۍ دوه درې نسله په یوه کور کې اوسي، چې دا کار کله ناکله کورنۍ ستونزې رامنځته کوي. اوس د افغانستان په ډیری سیمو کې دا دود پراخېدو دی چې پلرونه خپل زامن له واده سره سم بیلوي. دا دود که څه هم په کلیو او ښارونو کې په پراخېدو دی، خو ډیر خلک په ښه نظر نه ورته ګوري، ځکه په تیره میندې او پلرونه داسې انګیري چې زامن یې بې اتفاقه شوي دي. خو ټولنپوهان د دې دود پراخېدل د ټولنې د پرمختګ اساس ګڼي او وایي چې له دې سره په ټولنه کې خپلواکې او پر ځان بسیا وړې کورنۍ رامنځته کیږي. نن د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمه ارواپوه او ټولنپوه شرف الدین عظیمی سره بحث کوو. تاسو هم د موضوع په اړه که کوم نظر یا پوښتنې لرئ، نو د واتس اپ په دې شمېره زنګ ووهئ او له خبرونې سره وصل شئ. د واتس اپ شمېره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وشل وسو دروشت صفر صفر أتا يو 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 ورزو لمرای د خبرونه ملماتا خغلای عزیمی تاسو ته خرغلاست وایم مخکې لدی چې نور مطالب ته ورشو لمرای ک تاسو راته وایست لطفا چې ستاسو په نظر د غټې کورنۍ اهمیت په ټولنه کې څه دی او د کورنۍ د کوچنۍ کورنۍ اهمیت څه دی؟
لطاسو مننه زما سلامونه ونی کلی مومنه خوشاله ام ستاسو په خدمت کې ټول هغه اوریدونکو چې زما غاوري په افغانستان کې دي کله افغانستان بهر دي زما سلامونه دی ومني ډیر خوشاله ام چې په ډیره اهم او ډیره جدي مسله او موضوع مو بس پیل کړی. کله د اول کې اجازه راکړئ زه وایم چې معمولا کله چې په افغانستان کې د کورنۍ یا د ماشوم یا کله نا کله حتی لکه د سي نګدې د سي ډیر محرم مثلا د ګډ ژوند یا مثلا جنسي مسایل یا ژوند مطرح کیږي په افغانستان کې د دودیز کلتور او فرهنګ او دودیستوب لارخه دا مسایل ډیر باب زګړل کیږي. یعنی انګرنه د سي داسې ډیر جدي مسایل نه دي، ډیر اهم مسایل نه دي، دا په خپل هم د سيزي او په خپل سميو په خپل جوړي یو بل اخره یو دوه درې مشران کې تصمیمونه سماسي سره حل فصل کې بسم الله الله اکبر. زه فکر کوم چې د افغانستان په لویه کې په لویه کچا یعنی په سیاسي مسایلو کې په اقتصادي مسایلو کې حتی ټول هغه بحرانونه چې په افغانستان کې سه یا و یا به پاتې سي روان ژوند لکه د نشي بحران لکه سیاسی بحران یا مثلا نور جنسیتی بحرانونه یا مثلا د خونې او روزنې بحران تو وسله رو دغه بحرانونه ډیری له کورنۍ راځي. ډیری د کورنۍ له خاص دودیز کلچر او ساختار او چوکاټ نه را پیلېږي، بیا ټولنې ته ځي، بیا سیاست ته ځي، بیا اقتصاد ته ځي، بیا په ټوله کې په ټولنه کې په حاکمو نهادونو باندې لکه مثلا لکه مذهب لکه دین لکه کلچر لکه نور او شانه باندې چې پټوله کې دی بنسټ یې د نه هات په هیڅ څه په غوږیز کې.
یعنی ستاسو نظر تقریبا د هو نظرونو پر وړاندې دریږي چې فرد ای وګړی د ټولنې د دغه ټولو خصوصیاتو اساس او بنسټ غني نه کورنۍ تاسو کورنۍ غني د اساس
نه. زه په دې عقیده یم چې د اروپایانو له نظره په ټوله کې دا مورد فردي او ډلیز دی، یا داسې غواړم ووایم چې شخصیتي او ټولنیز ده. یعنی ټولنه هم اغېز کوي، شخصیت هم اغېز کوي. کله چې د کورنۍ بحث ته راځو، یعنی فرد یا دوه فرده، دا تصمیم نیسی او بالاخره بحرانونه زیگی یا یو ټولنه د پرمختګ خواته لمسی زه په دې عقیده یم. په هر حال ستاسو پوښتنې ته به راسم. دودیز په دودیز افغانستان کې په قبایلي ټولنو کې په قبایلي ژوند کې دغه عنوان ستاسو مطرح کړی ده د وړو او د غټو کورنیو، دې ته موږ د ټولنیزې ارواپوهنې او په خپله د کورنۍ په ارواپوهنه کې هسته‌ای او ډلیز کورنۍ وایو، یا گسترده یا پراخه کورنۍ یا جاینټ فیملی چې ورته وایي. دغه یعنی که په د خبرونې په لړ کې د هسته‌ای مسله راتلله، یعنی زموږ مطلب دا ده چې یو خاوند، میرمن او بچیه، دا هسته‌ای کورنۍ ده. اما پراخه کورنۍ، ډلیزه کورنۍ یا ستاسو په عنوان غټه یا لویه کورنۍ، یعنی هغه کورنۍ چې هغه کې تره ده، کاکاګان دي، مثلا نیا ده، نیکه ده، د هغوی اولادونه دي او نور غړي دي چې کېدای شي په دې کې کومه مجرده عمه هم وي، کوم مجرد تره هم وي، یا کومه مجرده خاله هم پرې ورګډه سي، عمه هم پرې ورګډه سي، یعنی یورګان اندرین دي دا پکې راټولېږي او بالاخره یو کورنۍ ترې جوړېږي. د یونیفا د راپور له مخې چې په 2022 کال کې نشر کړی، د سویل کېږي چې په ښاري سیمو کې 50% کورنۍ هسته‌ای دي، یعنی خاوند، میرمن او بچی. یعنی دا په 1950 کې دا شمیره تقریبا 30% وه.
دا په نړۍ کې کومه افغانستان سیده پښول موس
دا د نړۍ دا اوس دا د هغه داستان دی، افغانستان داستان دی. اما په هغه خاني شمیره چې درته وایم، د 1950 پر دې خوا ټولنه ډیره تقریبا 50% هغه سوی ده، خاري سوی ده.
بیا هم تاسو نړۍ کې افغانستان نه ښایي،
افغانستان کې 50% هغه سوی دي دغه تروانی دي.
نه مقصد مې دا دی چې دغه ارقام چې تاسو ورکوي دا د افغانستان ارقام دي، د نړۍ نه دي، د یون اف پی ای.
بله دا د یون اف پی ای د افغانستان شمیره ده. او هغه چې وویل چې 50% خلک ښارونو ته کوچېدلي دي، دا به نړیوال هغه ده، یعنی متمدن نوي څېړنې دي. خو بیا دا هم ویلی شو چې 90% کورنۍ داسې ویلی چې ماته یو څېړنه ما یو وخت کې لوستل، جاپان په اړوند څلته 10% کورنۍ ډلیزې پاتې دي، باقي ټولې هسته‌ای سوي دي، یا حتی دغه ودونه له دودیز حالت نه وتلي دي. مثلا 10-30% کورنۍ مور او پلار دي، بچی ته لور خوښي، جلی خوښي په اصطلاح، باقي خپل دي، خپل ودونه کې خپل سره سمېږي.
ازنی صاحب، دا څنګه چې موږ په دې پروګرام کې غږیږو په وړې کورنۍ او لوی کورنۍ بولو، یعنی تاسو وایي چې وړې کورنۍ د ښاري ژوند یو ځانګړنه ده او لوی کورنۍ تقریبا د کلیوال ژوند، همداسې؟
بله، پرته له شکه. او په دغه څنګ کې زه غواړم یو بل مورد علاوه کړم چې د ارواپوهنې له نظره، د سلامتۍ له نظره، د اروایي روغتیا له نظره، د ګډ ژوند د خوشحالۍ او رضایت له نظره، د ګډ ژوند کې د لذت او د خوند له نظره، هسته‌ای کورنۍ معمولا سالمه کورنۍ، بریالۍ کورنۍ او موافقه کورنۍ دي، نظر ډلیزو کورنۍ ته. حتی ما یو وخت یو څېړنه لوستې وه چې په ډلیزو کورنۍ کې دغه د شیزوفرنیا ناروغي ډېرې وي، یعنې هغه سایکوز یا جنون چې موږ ورته وایو، هغه چې تداوي اته نه لري، هغه چې په ارواپوهنه کې موږ غوته اروایي سرطان وایو په اصطلاح، یعنی تداوي نه لري، درملنه نه لري، یعنی دا له دې درپایل او بیا تر هغو ټولو ربړو چې نن سبا یې موږ تاسو په خپلو کورنیو کې وینو. دا یو مورد. تاسو ویلې چې اهمیت یې په څه کې ده؟ په اهمیت په دې کې ده چې په پراخه کورنیو کې، په ډلیزو کورنیو کې ملاتړ زیات وي، خو د شخړو او ننګونو تربګنیو احتمال هم په همغه اندازه اوچت. یعنی یو زوی ډېر راحت کوی سي چې په یو ډلیزه کورنۍ کې واده وکړي او بېغمه کې ځان زه وایه ما ته به م ډوډۍ راکوي، ښځې ته به م ډوډۍ راکوي، بچو ته به م ډوډۍ راکوي، څوک به راکوي؟ مشر ورور به راکوي، منځوی ورور به راکوي، پلار به راکوي، ځکه به راځي، کورنۍ بزنس تجارت به بالاخره به یو کار کیږي، بس مسؤلیت نه وي، هسې ژوند روان وي.
په لویو کورنیو کې یعنی د مسؤلیت حس ځوانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، ځوانان نه احساسوي کله چې کور ګډ وي.
کمیږي بالکل
مهرباني.
او هغه 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 یو مشهور متل ده کنه، وایي یو بیګټي سره سټي کنه.
بالکل وده
یو بیګټي بسل نور به سټي سره. او په خو کې سره لګي چې دا ملاتړ ستا، یعنی هغه ځوانان دي، هغه ځوانان ته خوشاله دي په دې کورنۍ کې. اما د شخړو د کارونو ویش د نګندو د جګړو او ناندریو او د خواکي او د نګندو ترمنځ د اخر ذاتی ستونزو چې ټولنه کې کورنۍ کې هغه هم د هغو هم احتمال ډېر و.
یوه بله موضوع هم چې غواړم په همدې کې اوس چې تاسو بحث کوئ ورته یادونه بیا وکړئ، اوس غواړئ که وروسته غواړئ یادونه یې وکړئ چې په قبایلی ټولنه کې چې نا امنی کله نا کله ډیره زیاته ده او دښمنۍ او تربګنۍ لکه چې تاسو یادونه وکړه شته، بیا د دغو لویو کورنیو غیر هستوي کورنیو ستاسو په وینا د دوی باندې ډیر ټینګار کیږي او اهمیت زیاتیږي؟
خبره دا ده چې موږ په قبایلی ژوند کې په دودیز ژوند کې دښمنۍ پالو، جنگونه پالو، مرګونه کوو، قتلونه کوو، او د دغه دښمنۍ او د دغو تربګنیو په خاطر امنیت احساس کوو یا امنیت ولرو بیا غواړو چې هغه واوسو، ګډ واوسو، یعنی سره راټول واوسو، ځکه چې برید کېده یا تعرض کېده یا حمله کېدله یا د حملې ذهنیت ایجادې ده، نو مقابل لوری به دا حس کوي چې موږ ډله یو، غټه کورنۍ یو یا غټ خاندان یو، ډېر میړونه لرو، ډېر د جنگ لپاره ځوانان لرو، او موږ کولای شو چې جنگ وکړو، جګړه وکړو، له ځمکې دفاع وکړو، له فیوډالي ژوند نه دفاع وکړو، له هغه ځینو ناموسي مسایلو نه دفاع وکړو. په دا یو ډېر زوړ او هغه فرسوده ذهنیت ده په زموږ او ستاسو په ټولنه کې. اوس ژوند اوس په مدرنه دنیا کې دولت سرویس ورکوي، پولیس امنیت ساتي، عدالت رامنځته کېږي، محکمه فیصله کوي چې څوک څنګه وساتي.
او په ښارونو کې دا تربګنۍ هم نشته، د تربګنۍ عوامل هم له منځه ځي. علتونه یې
پرته له شکه یعنی په مدرنه ژوند کې نور تدابیر، مثلا قانون، عدالت، کمره، ټکنالوژي، حقوق، بشری و مسائل، دا مسائل ټول هغه کې عملا پلی کیږي او چاته اجازه رسته چې په چا باندې حمله وکړي یا څوک له خپل تیغه تیر کړي. او خو یو مورد دا، یعنی په ټوله کې کومې څېړنې شوي دي، د رواني فشار له نظره، یعنی هغه هغه هم ستاسو یادوي، هغه ناامني چې دوی احساسي په کلو بانډو کې، د رواني فشار له نظره وړې کورنۍ یا هستې کورنۍ معمولا آرامه وي.
بله،
حتی زه د خپلې تجربې په اساس تاسو ته وایم، بل خپل کورنۍ مثلا هر اونۍ تقریبا 30-35 کورنۍ سره جلسې اخلم، مشاوري ورسره اخلم، غږیږم ورسره، یو ساعت 30-35 جلسې ورسره نیسم. په ډیری هغو کورنیو کې زمینی بیل دي او کورنۍ هستوي سوي دي، د مور پلار قدر نظر او ډلیزو کورنۍ ته ډېر ده.
بله،
که د قدر مسله ای، که د عزت مسله ای، که د آرامش مسله ای. اما مور او پلار ته معمولا موږ د غوال نسل خبره کوو، یعنی د 50 کلن، 60 کلن، 70 کلن، حتی 80 کلن پلارو یا میندو ذهنیت په دې ده چې که اولادونه جمعي، انګاین د جمعي کنټرول به وي، قدرت به وي، او د خلکو خبرې، د قوم او د قبیلې خبرې به نه وي. یعنی اوس په مدرنه، نیمه مدرنه ټولنه کې دا خبره هم ډېره مطرح نه ده چې موږ باندې به دښمن تیری کوي. دا خبره مهمه ده چې خلک به څه وایي.
استاد په هغه باندې خبرې کوو، په دې مسله مخصوصا د کورنیو د میندو د پلرونو د اندېښنو په باب وړاندې په خبرونه کې به هم زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. یو اوریدونکي ته هم ورزو ګورو چې دوی څه وایي او تاسو نه څه پوښتنې لري په نورو مسایلو به بیا د دوی د پوښتنو په اساس یا موږ تاسو په خپل بحث وکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، د ژوند رنګونه پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر ووایست.
کامران مشالې ما د لنګرال ولایت خوګانو ولسوالۍ څخه تکل سپتا ستا وځمي سپتا سلامونه.
وعليكم السلام مشال سپ، خیر اغلی مهرباني.
زه به یو نظر وایم، بیا به پوښتنه وکم.
او مهرباني،
نظر می داد چې زما خپل اته ورنه او دوه خورګانی دي، نو زمونږ مورجان چې مونږ تکلوي مې خپل ټول هغه د بچو هغه ته زما به همدا هغه وي هغه وایي چې زه ورته همدا وړاندیز کوم چې کم بچې راوړي. یعنی د تاسو چې خبرې وکړلې مخکې لوی کورنۍ اعظمي صاحب خبره وکړله، بالکل تمګه سیده کوي، کم ملاتړ زیات وي نو بیرته په کورنۍ کې ستونزې هم وي. نو زما په فکر باندې کوچنۍ کورنۍ بخي، او زه خپل مثلا یو ځوی لرم، په مونږ متوسطه اقتصادي نگاهه متوسطه کورنۍ یو. نو د اقتصادي نگاهه زه خپل مثلا د 5000 روپو نه کته معاش لرم، خو یو ځوی لرم، څلور کلونو کې زه یو ځوی لرم، ډېره ښه پالنه کولی شم. که څه هم زموږ اقتصاد دومره ښه نه دی، خو تاسو به اورو کې دنیا هر شی زه هغه ته آماده کولی شم، هر رقم موټر، هر رقم خواړه. دا اوس ما په کور کې مثلا په دې غریبۍ کې 5-6 رقم خواړه هغه ته ما آماده کړي. دا وجه دا ده چې زموږ کورنۍ کوچنۍ ده. اعظمي صاحب څخه ما پوښتنه مشخصا دا ده چې زه اراده لرم دوه، یا مثلا لکه ډېره اراده زما دوه بچو ته ده، یا دوه، که مثلا دوه نه زیات شي دا خو به کومه ستونزه نه لري.
مننه. بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څه وایي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادي راډیو. فکر کوم چې له دې اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. نورو اوریدونکو ته به وروسته ورشو. یو بل اوریدونکی هم لرو د اوس را سره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادي راډیو.
ډېره مننه کوم تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، میلمنو ته. نبی الله زبلای د زابل لرغنداب خبرې کوم.
وعلیکم السلام زبلای صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. د موضوع خو در معلومه ده،
دا چې نن راځي کلیف څه مشکلات دي، د دری خبرونې موضوع مې تعقیب کړ، خو تاسو مهرباني وکړي هر وخت.
زبلای صاحب، زه به تاسو ته ووایم چې په دې باندې خپل نظر ووایاست چې په کورنۍ باندې خبرې کوو، په دې باندې خبرې کوو چې وړه کورنۍ څه ډول وي، کومې ستونزې او مشکلات لري، لویه کورنۍ کومې ستونزې او مشکلات لري. ښارونو کې اکثرا وړې کورنۍ اوسي او په کلیو کې لویې کورنۍ اوسېږي. په دې باندې تاسو که پوښتنه لري یا نظر لري مهرباني وکړي.
ډېره مننه کوم دا موضوع دری واټساپ چینل ته پورته سو، او هیله ده تاسو یې همیشه پورته کوي. دا چې که چیرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې وړې کورنۍ، غټې کورنۍ، متوسطې کورنۍ شتون لري، خو د کلي خلک نسبت ښار ته په کتو تر ډېره وخته یعنی شریکی ژوند کوي، خو په ښار کې داسې نه وي. کله چې هم لسته په کورنۍ کې ودونه سره ډیر شي، هغه کورنۍ سره بیلیږي. او زه فکر کوم که تر یو حده پورې هغه کورنۍ که چیرته ښه په ژبه سره پوه یا د چا خبره ده، که چیرته هلته مشر یعنی داسې ښه برلاسی واوسي، فکر نه کوم چې دغه ویش دې ښه خبره واوسي. ځکه چې په ګډه کورنۍ کې د کورنۍ ټول غړي چې ښه په شریکه ژوند سره کوي، په هغه کې برکت هم وي. که چیرې ته هلته بې انتفاقي، هلته اتفاق او اتحاد نه وي، نو بهتره به دا وي چې هغه غټه کورنۍ په وړه وویشل شي. خو په کلي او بانډو کې تر ډېره وخته هغه د کورنۍ غړي یو ځای ژوند کوي، او په دې کې ډېر ښه د اتفاق او اتحاد ژوند رامنځته کیږي.
مهرباني. زموږ له خپرونې له میلمه استاد شرف الدین عظیمی نه څه پوښتنه لري؟
ډېره مننه کوم عظیمی صاحب، نه مې پوښتنه همدا ده. هغه کورنۍ چې یو ځای ژوند کوي، یعنی د افغانستان کې څومره د نورو هیوادو په پرتله دغه اتفاق او اتحاد یعنی مثبت اړخونه یې کوم دي، منفي یې کوم دي؟ آیا د نورو هیوادو ته په کتو په افغانستان کې کورنۍ تر ډېره حده ښه د اتفاق او اتحاد ژوند کوي، که افغانستان په دې برخه کې منفي شګنې لري؟ ډېره مننه
تاسو نه. ډېره مننه زبلای صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی.
محترم احمد تکل صاحب، سلام تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم، الله دې وکړي چې روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
الله دې خوشاله کړي تاسو همیشنه اوریدونکي. عبدالحدا تلند هلمند ولایت څخه یو سلام تاسو مېلمه ته وایم. محترم تکل صاحب، د
وعلیکم السلام
ګډ کور کې چې مثال د خبرې ژوند کېږي، خبره داسې د تکل صاحب محترمه دلته په هلمند ولایت کې چې موږ کتلي دي، اکثره کسان اوس په ګډ کور کې داسې خاص ژوند نه کوي، یعنی کورنۍ مثال د خبرې غټ وي، در سره جلا شوي دي. تکل صاحب محترمه، وجه یې دغه ده چې مثال هغه ګډ وروڼه اوس مور و پلار خوشي دي. تکل صاحب محترمه، تاسو ته بهتره معلومات شته، د چا په شان چې د کور برکت وي. نو کله چې مور او پلار د کور څخه وتلي اکثره ورونه ګډ ژوند کوي، دا جلا جلا تنها تنها دي. تکال صاحب محترمه واجه دغه چې مثال د خبرې هغه ورونه یو کار کوي، مثال د خبرې کار نه کوي. بار وایي چې مثال ستا کور زه نه سندله ساتلې، مثال ته زه کار کوم، په کار کې په پټي کې کار کوم، ته ګډ ورځ کار نه کوي. نو واجه والا یې دغه د اکثره کورنۍ چې د پهلمن ولایت سره جلا دي بیل ژوند کوي. تکال صاحب محترمه
اتل صاحب تاسو په خپل اول خو عمر مو څومره دی کې راته وایي لطفا؟
قربان سنت کال صاحب محترمه زما عمر 25 کال دی.
واده مو کړی؟
و الحمدلله واده مې کړی دی. تکال صاحب محترمه بچان لرم، خدای سره راضی الحمدلله.
او له کورنۍ سره یو ځای اصل پلار او ورونو سره؟
تکال صاحب محترمه زما خپل حاجی بابا شو پاتوی دی، خدای دې شو سره وکړي د ټولو اکبران سره او نور چې په کور کې اکثر ورونه شي تو دنه جلای د مر دوه ورونه سره غاړي. تکال صاحب محترمه
ډیر الله ډیر زیاته مننه. سوال لري له خبرونه لملمنه؟
بس قربان سم خدای دې ملماته شي ژوند مارکستان د ژورنالستان سره ستاسو منندوی. تکال صاحب پښتنه نظر ملام خوشاله
ډیر زیاته مننه. سلامات وسې. نور اوریدونکو هم لرو مګر ورزو عظیمی صاحب ته چې بیا پښتنه ډیر نشي. عظیمی صاحب سوالونه مو واوریدل، یو ډیره برخه خو نظریات خو پښتنه هم وې. ښاغلی عظیمی صاحب فکر کوم زمونږ اړیکه پرې شوې ده، خو په فیسبوک باندې هم کله چې مونږ دا پښتنه وړاندې کړې یو شمیر اوریدونکو جالب نظریات ورکړي دي. ځینې نظریات دلته تاسو تلولم. زابط خان منصور لیکلي دي، کورنۍ کلوی وي او وړه هم شي خو چې د یو بل سره کومک او متقابل احترام وي نو هیڅ کله نه خرابېږي، ځکه یو د پیسو لوري برخمن وي او بل د نفر خوانه. چې کار په شریکه او په مشوره شي نو تر ډیره به هغه کسان ښه راتلونکي ولري. محمد امین نوري لیکلي دي، په اوسنیو حالاتو کې د لویو کورنیو پرتله کوچنۍ کورنۍ ښې دي. حسیب لوولی، البته دا نمونه غالبا مستعار نمونه هم دي خو زما غسې چې دي لولم یې تاسو ته. حسیب لوولی وایي کورنۍ لویه کورنۍ کې برکت دی او کورنۍ کوچنۍ کې عزت دی، چې په زړونو کې احترام وي. که کورنۍ لویه وي که کوچنۍ وي، په دواړو کې د انسان خیر وي، خو کوچنۍ کورنۍ کې مسؤلیت ژر پیژندل کیږي. د نورو اوریدونکو پیغامونه به هم وړاندې ولولو، خو اوس چې عظیمی صاحب سره وصل شوی یو تاسو خبرې واورېدې. عظیمی صاحب د میلمنو زنه پیغام چې د اتل له هلمند نه خبرې کولې، تاسو که څه هم غو نظر نه درلود خو د نورو اوریدونکو په پښتنو کې وای فکر کوم.
او بالکل دوا پښتنې ما ځان سره وساتلې او زه فکر کوم که بل پښتنې می په وخت کې زنه مختص لیکلي زه خدمت کوم. یو پښتنه د ماشومانو په اړه ده، ته یو ماشوم که دوه ماشومان د اروپون له نظره دواړه مهمه نه دي، یعنی که یو ماشومی که دوه ماشومه ای شمیره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې مور و پلار څه ډول چلند ورسره کوي، څه ډول تربیه کوي، څه ډول روزي، دا ډیره مهمه ده. یو ماشوم به د یوازیتوب احساس کوي، زیات تمرکز او فشار به په اول ماشوم یا په یو ماشومی، خو که دوه ای ټولنیز مسایل به پکې خوندي، یو له بله به یو څه زده کوي سره، خو په عین حال که باید حسادتي شخړې به یي نورې قصې به یي ډېر. یو ماشوم معمولا ډېر نازدانه یي، ډېر نازولی یي او ټولنیز مهارتونه یې معمولا لږ کېږي. او دوه ماشومان بیا ډېره پالنه غواړي. دا کیسې شته په دې دواړو کې. او هغه دوست ته وویلې چې په لویه کورنۍ کې برکت وي. یو مورد زه ټولو دوستانو نه غواړم یا په اصلاح ووایم چې دغه ځینې اصطلاحات او ځینې لغتونه، ځینې کلمې چې موږ یادوو یا یې بحث پې کوو، د دوی اصلي معنا څه یي. مثلا زموږ په ټولنه کې برکت څه ته وایي؟ برکت له علمي اړخه یا له دیني اړخه یا له اصطلاحي اړخه یووالي ته وایي، یا ووایم چې همکارۍ ته وایي، درناوي ته وایي، ګډ فکر ته وایي، او زغم او حوصلې ته وایي. اوس که دغه برکت دغه ته وایو چې دا ما یاد کړل، اوس د خپل دوستان ما ته جواب راکړي چې دغه موارد، یعنی یووالی، همکاري، درناوی، زغم او حوصله په ګډ کور کې ډېره ده، په غټه کورنۍ کې ډېره ده که په وړه کورنۍ. زه باور لرم چې دا پښتنه به د ډیرو دوستانو جواب به دې پښتنې ته دی چې استاد یوالی هغه وخت خوندي کیږي د دوه ورونو ترمنځ د خولې مزه هغه وخت خوږه پاتې کیږي چې سره بیلي د هر یو باندري او سرحد سره معلومي د هر یو حق معلومي د هر یو درناوی معلومي او د هر یو مسؤلیت د مور او پلار په برید هم معلومي همکاري هم هغه وخت شونه ده چې هر یو خپل نقش او خپل مسؤلیت ولري په یو کورنۍ کې درناوی هم هغه وخت کوي ډیری چې هر څوک خپل حد او اندازه ولري او خپل بیل کورنۍ هستي کورنۍ ولري ګډ فکر هم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې موږ په ټوله کې خپل هغه بیلي خپل حق او حقوق بیلي خو د یوې کورنۍ په حیث د مور او پلار او د خور او د ورور او د وراره او د کاکا دې په فکر کې او په درناوي کې په ځانګړي ډول د اختر په ورځ او په ټونو نورو ټولو ټولنیزو مناسبتونو کې زغم څه وخت ډیریږي حوصله څه وخت ډیریږي په غټو کورنیو کې که په وړو کورنیو کې زه باور لرم چې د ټولو دوستانو ځواب به ماته دی چې په وړو کورنیو کې نو بنان دغه د برکت مسله چې تاسو یادوئ په غټو کورنیو کې غټوي دا غلطه ده دا ناسمه ده موږ برکت معمولا په وړو کورنیو کې پیدا کوی سو برکت معمولا په وړو کورنیو کې خوندي
یو بل
دا دغه دوړو دوستانو
او یو اوریدون کې زمونږ زابلی صاحب پوښتنه وکړه چې یو مقایسه وکوي تاسو د افغانستان د کورنیو او د نورو هیوادونو کورنۍ سره مقایسه کوي چې دلته لوی کورنۍ ډیرې دي او که په نورو هیوادونو کې او وړې کورنۍ هم دلته یا هستۍ کورنۍ هم دلته ډیرې دي که په نورو هیوادونو کې او چیرته د موافقو کورنیو نښې یا مثالونه لیدل کیږي
لبعد مرغه په افغانستان کې په نړۍ کې البته کوایم د کورنۍ نظام ډیر شلېدل او په اصلاح شړېدل ده زما له نظره حتی هغه چرنې چې اوس راځي هغه ریسرچ پیپرونه چې راځي په نړیوالو بنسټونو کې د ارواپوهانو په ژورنالونو او په ریسرچ پیپرونو کې چې راځي په غرب کې په اروپا کې په نورو هیوادونو کې د کورنۍ نظام له حد ډیر زیانمن شوی ده او حتی په انډیویډوال شکل ال جی بی ټی او نور مواردو ته په یو شکل لاره پراخیدونکې ده یعنی دا د نورو جنسیتونو هغه ته غیر خواته یعنی ټولنه روانه ده او ډیره زیاته په اروپا کې خو له حد ډیر انډیویډوال یا انفرادي شوې ده ټولنه کورنۍ یوازې په شرقي ټولنه کې پاتې ده مثلا لکه هند لکه ایران لکه پاکستان یو څه ناڅه ترکیه دی خواته مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه افغانستان په اول درجه کې عربي هیوادونه په دوو سیمو کې کورنۍ پاتې ده او سره له دې چې کورنۍ سته او دا ښه خبره ده زه شخصا د کورنۍ د ژغورنې موافق یم کورنۍ باید وجود ولري دا یو بنسټ ده د یوې سالمې ټولنې اما که مقایسه یې ووایو په افغانستان کې کورنۍ په دودیز شکل پاتې ده اما هغه اصول او هغه سلامتي چې باید دغه کورنۍ ولري هغه متاسفانه نشته
مننه نور اوریدونکو به ورسته راوخلو خو یو بل پوښتنه ترغو چې زما همکار له اوریدونکو سره تماس ټینګوي عظیمی سب کرته وایست چې په افغانستان کې د کورنیو د کوچنیو کورنیو وده څه وخت پیل شوه ده مثلا 45 کاله مخکې پیل شوې ده د جنگونو له پیل سره پیل شوه په تیر شل کلن جمهوریت کې پیل شوه که اوس چې امن راغلی یعنی په کوم وخت کې د کورنیو کوچنی کېدل شروع شول
تکل څه دغور دا کیسه له خاریتوب سره نه خته له ټکنالوژي سره نه خته ده یعنی کله چې ټکنالوژي خاري ژوند پراختیا مومي د کورنۍ جوړښت هم بدلیږي اوس نو دا د ټولنپوهنې له نظره د پرمختګ له نظره موږ دې ته داسې ځواب ورکولی شو چې د جمهوریت په پیل د له د مجاهدینو له جنگونو نه مخکې د شاهي نظام په ړنګېدو په دریو څلورو څپو کې هغه سوله یعنی په دریو څپو کې د اخل تر 15 سلنې پورې څپه راغله په بیا بیرته اغوستله
15 سلنه څه تاسو وايي مطلب مودا دی چې د 15 سلنه کورنۍ کلیونه خارونو ترغلی همدا
یا کلیونه خارونو ترغلی یا دغه خارو دغه ولایتونه خاري ولایتونه خاري باندې پیدا کړل دی بلګې په ډول خوست ولایت زموږ د دغه 350 کلونو هغه د پایله ده چې خار تر جوړسته یا مثلا نور خارونه چې جوړ شول مثلا دی بلګې په ډول د سیمه کې خارونه مثلا د کابل پورې ورپورې خارونه لکه مثلا د لوګر مرکز میدان خار پروان دا خارونه سول
او د کابل هم ډیر پراخ شو کنه یعنی مثلا نفوس یې له 2.5 میلیون نه شپږ میلیون ته شاوخوا ورسید
بله او یعنی دا اوس د سی تقریبا د ورځ له خوا 1 میلیون خلک ژوند کوي په کابل کې چې د شپې له خوا به 8 میلیون تر رسیدي دا د معنی ورکړي چې څنګه جنگونو او یو څه کډوالۍ خلک به تراولې ګل افغانستان ته یو څه خلک د جنگونو له خاطر خارونو ته راغلل او دلته خاري سولې زده کړې وکړلې تعلیم پراختیا وموندله دغه دې پورې دا دلیل یعنی دا ده
مننه
او لمالی اړخه هم که تاسو وسنجوي مالی پراختیا یا پیسې ډیرې سو یا مثلا دا مسایل په دې برخه کې نقش درلوده خو په ټوله کې دبليو ټو په دې باور ده پندغه بریټ ته کوچنۍ کورنۍ د ذهني سلامتیا لپاره یعنی دا ذهني سلامتیا یا ذهني وده مثلا یعنی کله چې انسان ذهنیت پراخیږي یا وده کوي یا ذکر کوي یا تحصیل کوي ډیر غواړي چې مستقل ژوند وکړي خوش ژوند وکړي خوږ ژوند وکړي
بله
نه غواړي چې هغه دودیز او سنتي مسائل ومني
مننه یو اوریدونکي بیا هم لرو ګورو چې څوک څوي مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
حمید الله زابلم له هلمند نه اړیکه نیولې ده
زما هم دا
په دا نظر د جلا کېدن موضوع ده چې مثلا د کورونه کورنۍ سره جلا کېږي دا ډیره ښه موضوع ده په جلا کې ډیر خوند دی ډیر د ګرانش ډیر اضافه یې چې مثلا کورنۍ غټه کورنۍ سره جلا سي کپډیر وخت یو وخت مثلا سره یو ځای چې دا بیا ډیر ته خوند کوي نو زما دا نظر ده چې مثلا کورنۍ باید غټه کورنۍ باید سره جلا سي لا سره خوشاله سي او سره ګډ سي نو نظرونه سره برابر نه وي نو زما په نظر دا تر جلا سي دا ډیر شي
تاسو خپل تجربه څه ده تاسو جلای کله ورونو سره یو ځای یاست
یا زه خپل لورو سره ګاډیم مګر خو په جلا کې ډیر خوندې ډیر سړی وسای مثلا یو د خپل باندې انسان نه یار سړی خپل کار کوي بل
په
اخري کې سره
زبلای صاحب که غواړي البته فقط که غواړي او تاسو یعنی کومه خصوصي مسله نه وی غواړي چې خپل تجربه له نورو اوریدونکو سره شریکه کړئ مهرباني او وایاس چې تاسو مثلا ولې یو ځای ژوند کوي مګر غواړي چې ورونه سره جلا ژوند وکړي یا په وړو کورنۍ کې ژوند وکړي کوم ستونزې دي لطفا راته ویش مری چې اوریدونکو هم پوښي
او اوس مثلا دا چې حساب زه مثلا شخصي کار کوم شه خو په کور کې غټ خورم که اوس مثلا یو ورور مې دا مثلا هغه کار نه کوي مثلا بل یو کار نه کوي خو زما دا غو فرق نه وسو زه کار کوم مثلا هغه د غي ناسته کار نه کوي او کدی خپل کار وکي زه خپل کار وکوم از ما د فرق دا سوسی مثلا زما د غټ سره مالي میږي سیدی دونه څونه کار کوي د ورځې زه څونه کار کوم
ډیر زیات مننه او پښتنه لری د خبرونه لمیلما ډاکټر صاحب عزیمینه
مننه
تاسو پښتنه تاسو مننه خبرونه ته خراغلاست ځان معرفي کوي لطفا د ژوند رنگونه پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو ته سلام او ملمت سلام کوم او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم لالا لیونم د علمن ولایت څنګه نو سوالي اسنه ټلیفون پر لیکادر سره وسلم
لیونه صاحب خبرونه ته خراغلاست مهرباني نظر لری که پښتنه
قربان دې سم او بس خوشاله وسه خدای دې مان قبول ک ډیره شایسته موضوع مو راوړې دا انتخاب کړم د زما خپل ډیره در سره خوشاله کمی خبرې چې زابلی صاحب وکړلې دا هم بالکل زور سره موافق یم. زه به داسې یو لنډه تجربه او دا ډېر پر صحیح وخت باندې ما خپل زنګ کړی دی. دغه د کورنیو جلاوالی په یو حساب کې موږ تاسو ټوله شکر دی مسلمانان یو. دغه د کورنۍ د ګډ ژوند چې انسانان سره کوي نه دغه کې داسې یو مسلې راځي. مثال په ډول اوس فرض کړه مثال په ډول زه د خپل د ځان دا درته وایم تقریبا دوې یا درې میاشتې کېږي چې ما د خپل پلار یا د خپل ورونو سره ویش کړی دی نه. یعنی مثال په ډول زه د پلار دوهم زه یم فرض کړه مثال په ډول یعنی زه خپل ډېر په کورنۍ کې ستړی وم نه. نور ورونه به تر ما کشران به مثال په ډول یعنی په خو به زما خبره پر غمیدل چې ما به خبره ورته وکړه د ورونو ته به مول چې تاسو اس مکه وې داسې وکي او خپل په یو ژوند زندګی باندې سر وګرځوي نه. کله چې به پیسې وګټلې هغه به ځان مصرفول یعنی کورنۍ ته ګټه نه مصرفول. نو بل اخره یعنی زه خپل ځان یوازې زب ستړی وم نه. بیا ما ورته وویل چې بس زه نور ستړی یم دغه سې ژوند د طریقه زما خپل په حساب نه ده خوښه نه. نو بل اخره یعنی په خو به مو د ورونو څخه یا د پلار څخه مثال په ډول دا ټول پښتانه چې دي دا سره ګډ زیات وخت غټه کورنۍ جوړ کړي خو د دې بیا داسې یو طریقه او ته د ګډ ویش کې د ورونو یا زموږ خپل خپل په مابین کې هغه د ورونو سره په خواني ژوند یعنی مثال په ډول څلور میاشتې یا درې پنځه میاشتې مخکې اخواته یعنی چې پر دې ورور باندې اتیا فیصده ګران ومه دغه شل فیصده بد را سره تلل خو اوس چې په ویش دې تناسوي مې یعنی هغه خبرې مو سره دې دی اوس سل فیصده پرز ما پکول کې یعنی سل فیصده پرز پر ګرانې منه کني پی سی ام ځان ته ګټم ډوډۍ هم ځان ته خورم هر څه کوم د ده هم هغه سي ژوند دي. نو دغه د ګډ ژوند په زما په فکر سره تر ډیره اندازې پرې زما خپل دا نظر دی چې زه وایم چې سړی باید په کور کې ډیر سره ونه وسیش.
لاله لیونی که لمړی د هم راته وایې لطفا چې تاسو پلار او مور سره بیل کړئ که تاسو خپل د غوښتنه وکړه که ورونو بیل کړئ.
نه پلار مور خو هېڅکله نه غواړي چې خپل اولاد بیل کړي د ځان څخه بیخي که څه هم هغه چې هر څونی ظالم اولاد یې په هغه عام اصطلاح باندې که څه هغه زموږ په پښتنو کې دا دود دستور دی وایي اولاد که څه هم کافري وایي د خپل مور پلار نه زړه کېږي نه چې یعنې ځینې جلاس یا بده نه ده پر پیرزو. خو په جلاوالي کې کېدای شي چې یو ورور یو نوکې لږ ضعیف وي نه یعنی مثال په ډول اقتصاد یې ضعیف وي بیا د مور پلار هم زړه په خوږېږي خو د ورونو هم زړه په خوږېږي. خو مقصد مور پلار نه یې سره جدا کړي خو مثال په ډول دغسې نوکې لږ دا د ورونو څه نا څه هغه چې سر نه ګرځي په یو کار باندې نه هغه د مشرانو ناخوښه یعنی زه د ورونو تقریبا که مشر نه یم خو دوهم ورور یم بیا هم ورته مشر یم نه یعنی زما د دوی هغه کړنې نه خوښېدلې چې مثال په ډول دوی کولې که څه هم کور ته مشکلات وه او که څه د باندې مشکلات وه نه دا کلیوالي ژوند دی یا هر کم چې نو نه
یعنی ستاسو په غوښتنه سره بیل سولې
بیا کله چې بالکل زما په غوښتنه سره بیل سو
مننه ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم عظیمی صاحب را اخلو بیا به تاسو ته درشو. مهرباني وکړئ د ازادۍ رادیو د ژوند رنگونه پروګرام دی.
بل سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خاکسار یم له پکتیا.
خاکسار صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلست.
مننه کور وده.
نو د خبرونه په مسله باندې څه پوښتنه لرئ که نظر لرئ؟ خاکسر صاحب فکر کوم چې غږ مو ارتباط مو پرې شو له دوی سره. په هر صورت عظیمی صاحب مهرباني وکئ پوښتنې مو واورېدې جالبې خبرې وې په زړه پورې تجربې وې مهرباني وکئ.
الکوم مشخص تکلیف خاص کومه پښتنه نه وایي زما ته متوجه سي اما په ټوله کې تفسیری وي زه غواړم یو تفسیر د عقل راون غواړم چې زه دا غواړم ووایم چې دغه دردونه یا دغه د زړه خبرې چې دغو دوستانو وکړلې دا تقریبا د هر هغه افغان ځوان درد ده چې په لویه او ډله ییزه کورنۍ کې د احترام په معنا د اتفاق د نه خرابېدې په معنا د خلکو د خبرو په خاطر کله کله دینی اړخ ورکولو په خاطر دغه بدبختۍ متاثره زغمي لکه دغه دوه درې ورنو چې وزغملې
بالکل
شرعي اړخ یو تاسو نه پراته لشت د دینی اړخه د انفرادي کورنیو یا په اصطلاح حسي کورنیو پیشنهاد او وړاندیز په کاراتو ستوایله بل پیغمبر علی السلام هم د خپل بیبیانو یا مرمنو لپاره جلا جلا خونه ځانګړې کړې وې او په حسي کورنۍ باندې ډیر ټینګار کړی و. تاسو بیا دي تکل سبي څو څو شپې وړاندې له نګرار نه دوست زنګ والے و.
بالکل و ماشاءالله نګرار زنګ والے و.
ما تقریبا و کاله مخکې کشپا کاله مخکې په نګرار کې دی و سیمیزه کچه دی و نړیوال موسی کارکونکو ته ورکشاپ سیمینار دلوده. آلته په یو تاکاوی که مونگه سیمینار دلوده او دا تاکاوی دسه و داگه پیسلا اول از تالاری دسه و چه په شاو خواست مونگه کورتی وی او مخامخ په دی تاکاوی که یو تشنا بود. او ما دا بحث هم دست تصادف راگه اینه پین دورشان کم جر آگه چه دلیج کورنی که وری او ما ویلی چه کورنی باید وری یو دیرو خلکو آلتا مخالفت و کریرو خزینه و همکاران و نارینه و ما ورته له خیرازی اجازه را کیزه به یو مثال درسته کوم ژوندای و هغه څنګه مالته څو شی به فکر وکړي چې دغه کورده دغه زمو کورده دلته تلور ورونه دي او تلور والو ودونه کړی دي او په دغه کور کې یو تشناب ده. صحیح تاسو فکر وکړي چې دا تلور ورونه متهله ورونه دي جوړان ورونه دي او دا خب واضح ده چې په اخره دین شرعي مسائل راځي د حمام مسله راځي د جنسی اړیکو مسله راځي او دغه دالیز د وغه کوټوي دي چې یعنی غږونه هم سره پرایویسي نسته د حمام مسله هم ده. اوس تاسو ماته څه جواب راکوئ؟ تقریبا یو 50 کسانو نارینه او ښځینه یو هم ماته جواب را نه سوی کوي.
او تقریبا مخصن چې د افغانستان په کلیوالو هغه کې په کلیوال ژوند کې زمونږ خلک هم ډېر بېوزلي دي او دغه مثال چې تاسو وایي ډېر واقعا د تطبیق ساحه لري. یو بل مسله چې مونږ مخکې خبرې پی وکړې عظیمی صاحب هغه دا و چې اصلي مسله ده هغه د میندو پلرونو د اندېښنو خبره ده. البته له عاطفي او احساسي نظره هم میندې لکه څنګه چې مخکې یو اورېدونکي وویلې شاید ونه غواړي چې بچیان یې سره بیل شي. دا ما په خپله سریزه کې مې ویلې چې کورنۍ د میندو پلرونو لپاره مخصوصا کله چې د دوی عمر زیاتیږي د یوې بیمې حیثیت لري. په نوره دنیا کې خلک د زړښت پر مهال بیمه لري، یعنی حکومت یا حکومتي ادارې ساتي، ځایونه ورته ځانګړي کړي دي. مګر په دودیزه ټولنه کې لکه افغانستان غوندې دلته میندې او پلرونه د زمنو اکثرا د زمنو لخوا چون لونې بل کور ته ځي د زمنو لخوا ساتل کیږي. دغه ډاډ دغه خوندیتوب په لویو کورنیو کې شته مګر په وړو کورنیو کې نشته. دې ته څه فکر کوئ تاسو؟ دغه یعنی دا خو یو حل لاره غواړي.
بله بله پراته لشکه. اول خو باید یادونه وکړم چې په دې اړوند باید په لویه کچه کې یعنی د دولت د سکتور کې غم وخوړل شي. یعنی داسې کورنۍ هم شته، داسې نارینه او ښځینه هم شته ته اولاد نه لري خو زړبودۍ ته رسېږي. داسې کورنۍ هم شته چې مېرمنې مري خاوند پاتې کېږي هیڅوک نه لري. داسې کسان هم شته چې مجرد پاتې کېږي هیڅوک نه لري د چا په اوږو په اصطلاح بار شي.
حتی دا هم داسې کورنۍ هم لرو، داسې میندې پلرونه هم لرو عظیمي صاحب چې زمنو یې له کورونو ایستلي دي په مختلفو دلایلو.
بله بله پرته له شک دې دا اوس په کابل کې داسې نارینه او ښځینه شته چې په زړبودۍ ته رسېدلي دي، ډېر عمرونه لري او ګدایي کوي، بېوزلي په سړکو باندې ناست دي او ګدایي کوي. کله چې ته په یو ټلویزیون کې یا په راډیو کې دا خبره کوې چې دا د زړو او د زړو ښځو نارینه لپاره باید یو مرکز جوړ شي، باید ټول ملت په غیرت باندې بد تاثیر کوي چې دا خو اروپایي دود ده او دا غربي دود ده او دا داسې ده او دغسې ده. خو کله چې دوی خپل پلار د سړک سر ته بیا یو ګدایي پې کوي هغه بیا غربي اروپایي دود نه ده او دوی په ننګ باندې اغېز نه کوي. په هر حال زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت ده چې په دې برخه کې یو فکر وکړي، ځکه چې له شرعي اړخه د اولادونو اخلاقي مسؤلیت ده. د مور او پلار ساتنه چې ده اخلاقي مسؤلیت ده، یعنی له دیني اړخه هم ډېر مسؤلیت نه لري، له ټولنیز اړخه هم نه لري، له هیڅ اړخه نه لري اولادونه د مور پلار مسؤلیت، اما اخلاقي اړخ لري. اخلاقي اړخ لري او اصلي مسؤلیت د دولت ورګرځي. دولت کار کړی ده، دولت ژوند کړی، دولت وظیفه اجرا کړې ده، او دولت مسؤلیت لري، او د ټولنې د ګدایګرۍ او د غم خوړلو لپاره، د ټولنې د زړو وګړو د حفاظت او مسؤلیت په خاطر چې د دولت دنده ده، باید د دوی لپاره یې غم وخوري. هر رقم یې چې خوري، په اولادو باندې خوري، په د زړو وګړو د خونو په خاطر خوري، د شلتر په نامه خوري، د امن د خونو په نامه خوري، په هر رقم یې چې خوري، مرستون ورته جوړوي. هر څه چې پکې د دولت مسؤلیت ده. یو په دویم قدم کې هغه ورور ته زنګ ووهه چې موږ وسته وکړو، خو موږ ورونه کبیر سو، خو مور پلار په ډاک پاتې کیږي. مور پلار باید په ډاک پاتې نه سي، مجرد ورور باید په ډاک پاتې نه سي. موږ شپږ ورونه یو، څلور ورونه یو، یو ورور مجرد ده. راځي چې ټول انداز وکړو، مجرد ورور ته په اصلاح ګډ ژوند ور جوړ کړو، یا راځي ټول انداز وکړو دغه مور پلار چې ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، کور نه لري، بس ضمانت هغه وکړو، ساتنه وکړو. په داسې وضعیت کې که یو څوک راجګیږي، واده کوي، او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، البته بس یوازې اقتصادي اړخي، موږ کومک ورسره کوای شو، او دا کومک هم باید مشروطي. چې وروره ته د موږ ورورې، تر شپږو میاستو پورې موږ ورونه تا مسؤلیت اخلو، په شپږمه میاست باید ځان ته خپل غم وخورې، خپل مشکل باید خپله حل کړي. موږ د تر شپږو میاستو سپورټ یا حمایت کوو. په ګډ کور کې څنګه کېږي؟ په ګډ کور کې پروت یم، دا ورور قرار پروت یم، اوس لا یو نیم چارسم ورسره وي، یو نیم بیلاری هم ورسره کوي، یو نیم ناوخته د شپې هم راځي، ماشومان هم وهي، په ښځه هم ظلم کوي، په نورو ورونو هم ظلم کوي، او هغه په اصطلاح لکه نوکران کار ورته کوي. دغه اړخ باید په دغه شکل حل شي. بل مورد دا ده چې د پراخو کورنیو کې د شرم مسله، د قضاوت مسله، د فشار مسله رواني اړخه ډېریږي، د ښځو او ځوانانو ازادي محدودېږي. یو انګور په ګډ کور کې دغه رقم چې په یو هستهیي کور کې ګرځي او آزاد ځان احساسوي، آرامه ځان احساسوي، له هر اړخه، هغه څه په ډله ییزه کورنۍ کې نه احساسوي، له کلتوري اړخه هم یو ډول هغه ده په اصطلاح، یعنی موږ پاتې کېږو، بالاخره دودیز پاتې کېږو. د زموږ ټولنه بالاخره باید بدله سي که نه، باید ورغول سي که نه، باید سالم مسی که نه، باید سول ورته تشویق او په اصلاح مسیر ورته پیدا سي که نه. کم دې څه پاتې دي ومې پیړۍ د اتمې پیړۍ پیړۍ پر رقم ټولو هیوادونو بدلون پیدا کړی او موږ هماس پاتې کېږو. بل د تربیې مسله ده.
بله،
اولادونه په ډلیزه کورنۍ کې متاسفانه ښه نه تربیه کېږي.
مننه. یو اوریدونکی هم لرو، البته د خبرونې تر پای ډېرې کمی دقیقې پاتې دي، خو ورزو ګورو چې دا اوریدونکی داسې نا امیده لاړ نه شي له دې خبرونې نه. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
مننه کوم، خاکسار یم له پکتیا دوام ځل لپاره.
خاکسار صاحب، ستاسو خبره مخکې قطع شوې، مهرباني وکړئ.
مننه کور ودان. بلتون خو ښه شی ده، هر څوک جلا د خپل سر هر څه کولی شي، خو د افغانستان وضعیت حالت ډېر خراب دی، او کورونو کرای کندهار هر ولایت کې وښی، نو یو تن د کور مصارف په هغه خرچه نه شي برابرولی. دی به د بچو تعلیم برابر کړي، دی به د کور کرایه ورکړي، د اوبو بل به ورکړي، برق بل به ورکړي، مصارف دلته زښته ډېر ډیر خلک په کورونو کې سره تنګ یم.
خبرونه ته وخت مو کم دی. خاکسار صاحب، که د خپلې خبرې لطفا را لنډې کړئ، که سوال لرئ یا نظر لرئ لطفا لنډې ووایست.
مننه کور ودان.
مننه له خاکسر صاحب نه هم. عظیمی صاحب، فقط زه څو لنډې پوښتنې لرم په دا پاتې لنډ وخت کې، که ځواب راکوئ، چې لومړی له اقتصادي پلوه د کورنۍ، یعنی هغه لویا کورنۍ ښه ګټه راوړي یا ښه ګټه کوي، او که وړې کورنۍ کوي، په مشخصو مثالونو سره واضح کوي. لنډ لنډ ځوابونه که د څو نورو پوښتنو ته چې پاتې دي راکوئ، مهرباني.
له اقتصادي اړخه متاسفانه د عاید ویش پراخه ستونزې پیدا کوي د بده مرغه.
نه، دا شرحه کوي لطفا، لږ لنډې تشریح کوي چې څنګه ستونزې پیدا کوي.
یعنی کله چې تاسو په د یو کس ګټي او څه د څټي، دا یعنی په داسې وضعیت کې خستګۍ او فرسودګۍ د انسان رسیږي. یعنی کس وایي چې ښه زه څلور ورونه یمه، د څلور ورونو څلورې مېرمنې دي، د یو هر یوه څلور پنځه اولادونه دي، زه ګټمه او دا پیسې همداسې ځي. ما ته نه پسنده سته، نه د اولادو آینده مې سته، کارم کومه، خواریم کومه، بالاخره ټول رانه ځي. دا په داسې وضعیت کې د لنډ مهال لپاره، یعنی تر یو کال دوو کالو پورې دې سړي ته داسې اوضعینت پیدا کېږي چې زه په یو شکل د اشکالو په دغه کورنۍ کې کلفت یمه، یعنی مزدور یمه. او دا د ارواپوهنې له نظره برناوټ پیدا کوي، یعنی شغلي یا کاري ستړیا پیدا کوي.
بله بله. او غواړم چې دوه سواله دي دلته، چې یو په کلیو کې د کوچنیو کورونو ستونزې، یعنی د هسته، تاسو یې چې یادوئ د هسته ستونزې، کورنیو ستونزې چې په کلیو کې ژوند کوي، او بیا زه غواړم چې برعکس هم ووایاست. لومړی دی په کلیو کې د کوچنیو کورنیو ستونزې.
هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي، ټولنیز فشار له اړخه، د پرېکړو له اړخه، د ازادۍ له اړخه، د قبیلوي تمایلاتو له کبله ډېر اعتبار نه لري، د ناروغیو یا د ستونزو پر وخت ملاتړ نه لري. ښځې په دې کورنۍ کې وخت ناوخت یوازې پرېښودل کېږي، ماشومانو ته معمولا سم مراقبت یې نه کېږي، زیات وخت نه سي ورکول کېدلی. او په مډرنه ټولنه کې بیا د ډلیزو کورنیو مسله دا ده چې په یوازیتوب او په یو شکل په هغه کې پاتې کېږي، یعنی مډرنه ژوند نه خوښي.
او همداز ما د پوښتنې دوهمه برخه ده چې په ښارونو کې چې اصولا باید ستاسو په وینا کورنۍ کوچنۍ وي، الته بیا چې لوی لوی کورونه وي، مثلا لوی لوی ودانۍ نیولې وي، دوه او درې د دوه درېو نسلونو کورنۍ ژوند پکې کوي، د هغو بیا کومې ستونزې دي؟
هغوی متاسفانه په یوازیتوب احساسې، یما ډول تاسو ویلې، په ځانګړي ډول د لویو کسانو یعنی زړو خلکو ټولنیز ملاتړ کمیږي، د مور پلار لپاره روزنیز فشار ډېریږي، هغه دندې ته لاړ شي، بچي وروزي، د کور پالنه وکړي، څه وکړي، د ماشومانو ټولنیز مهارتونه هم کمزوري کېږي. او له رواني اړخه WHO په 2020 کال کې په همدې اړه یوه څېړنه کړې وه، داسې ویلې چې هغه کورنۍ چې په ښارونو کې استوي دي، په غټو غټو بنګلو کې دوه درې کسه ژوند کوي، هغو ته معمولا ډپریشن یا ژور خپګان پیدا کېږي.
بله. غواړم په څو پاتې شیبو کې دا هم کوایست چې د ماشوم روزنه په لویو کورونو کې ښه ده که په وړو کورنیو کې؟
هغه کورنۍ چې څو هغوی یعنی څو کورنۍ یا څو کورنۍ سره یو ځای کېږي، یا جاینټ فیملی یا غټې ډلیزې کورنۍ، په هغو کې د پرېکړې وضاحت کمیږي، د مېرمنې نقش یا ونډه کمیږي، ماشوم ډېر ایران پاتې کېږي، چلچانو اطاعت وکړي، الګوګانې خرابېږي. مثلا ماشوم نه پوهېږي چې له پلار نه تقلید وکړي که له تره نه، که له نیکه نه. نیکه یو ډول مینه ورسره کوي، انې بل ډول مینه ورسره کوي، پلار بل ډول غوښتنه کوي. حتی داسې هم پېښه سوې چې په ډلیزو کورنیو کې د ماشوم نوم یا د ماشوم د نوم حق مور نه لري، مثلا چې خپل ماشوم باندې نوم کېږدي، نیکه یې تصمیم نیسي، انې یې تصمیم نیسي، یو تره یې تصمیم نیسي. او د روزنې له اړخه هم متاسفانه ستونزې پیدا کېږي، د سیالۍ له اړخه هم ستونزې پیدا کېږي. مثلا د یو لورې ښځه درې زامن زیږي، څلور لورګانې یا پنځه زامن، دا بله مور ته شالاسي هغه هم زیږون ته کش ورکړي. له هغه اړخه په نورې شل، مثلا یو مور یو د لورې ښځه وایي چې ښه بس اکته خو غټ کور ده، همځکې دي غټه قلا ده، هغه ماشومان چې خوري زه به یې وزېږومه. یو ډول رقابتي حالت را پیدا کېږي، حتی د اولادونو په زیږون کې، د کالیو په اخیستلو کې، د طلا په اخیستلو کې، د خوړو په مصارفو کې، په هر مورد کې تاسو یې وسنجوئ، یو ډول ستونزې پیدا کېږي.
ډېر زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی عظیمي. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. د خپرونې میلمه و ارواپوه او ټولنپوه شرف الدین عظیمي، چې د کورنۍ د اهمیت په اړه په دې خپرونه کې برخه واخیستله. د خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خپرونې واورئ. Thank you.